د افغانستان په ختیځ کې د اگست 13 نیټې زلزلې په دغه هیواد کې د پخوانیو استوګنو کسانو تر څنګ له پاکستانه یو شمېر تازه ستانه شوي هم اغېزمن کړي. دغو راستنو شوو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل بې کوره شوي او هر څه له لاسه ورکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي دې زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړې، هلته چې د نورو خلکو تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو بیرته ستانه شوي له 3,000 ډېر کسانو له دې مخکې هم په ډېر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه. په ختیځ کې مرګونی زلزلې تر 2,200 ډېر کسان مړه، نږدې 4,000 کسان ټپیان او شاوخوا 5,000 نور کورونه وران کړل. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د زلزلې د زیانمنو شو شمېر شاوخوا 4,400 تنه ښوولی دی. طالب چارواکو په بلخ ولایت کې د دولتي تلویزیون فعالیت درولی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په یو بیان کې لیکلي بلخ یو شتم ولایت دی چې طالبان پکې د تلویزیون فعالیت بندوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په بلخ کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز چې له امله یې د یاد ولایت د ملي تلویزیون فعالیت درول شوی، د بیان د ازادۍ او ازادو رسنیو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دی. په بلخ کې د ملي تلویزیون ولایتي څانګه اوس پر راډیو بدله شوې. د خبریالانو د مرکز په بیان کې هغې غونډې ته اشاره شوې چې په بلخ کې د طالبانو والی یوسف وفا سیمه ییز چارواکي له ویډیویي مرکو منع کوي. د طالبانو حکومت په تلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې دا بندیز عملي کړی دی. امریکایي چارواکي وایي هغه کسې نیولی چې پر چارلي کرک کې ډزې کړي. چارلي کرک یو محافظه کار سیاسي فعال او د ولسمشر ډونالډ ترامپ له نږدې ملاتړو و چې د سپتمبر په 11 په یوتا کې په ډزو سره ووژل شو. ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې پر ورځ وویل ډاډمن دی چې د چارلي کرک د قتل شکمن کس نیول شوی او د هیله لري چې د مرګ سزا ورته واورول شي. د شمالي اتلانتیک تړون ناټو سازمان ویلي د بیلاروس، روسیې او اوکراین د پولو په اوږدو کې د خپل ختیځ اړخ دفاع د نویو تجهیزاتو سره پیاوړي کوي. د سازمان وروسته له هغه د روسیې د احتمالي یرغل د مخنیوي لپاره دا ګام پورته کړ چې د پولنډ په خاورې باندې د روسیې ډرون بریدونه وشول. په اروپا کې د ناټو لوړ پوړي قمندان جنرال الکسیس ګرینوکوویچ د جمعې پر ورځ وویل نوي عملیات ختیځ ساتونکي نومیږي. د هغه په خبره د فرانسې، دنمارک، جرمني او بریتانیا څخه به تجهیزات د دوی موجوده هوایی او ځمکني دفاع ته اضافه شي. د فرانسې رافایل جنگي جټ الوتکې، د ډنمارک F-14 الوتکې، یوه جنگي بیړۍ او ځمکني دفاعي سیستمونه د عملیاتو لپاره ژمنه شوي. د چهارشنبې پر ورځ څو روسي بي پیلوټ الوتکې د پولند خاورې ته ننوتې چې ناټو یې د هغو د ویشتلو لپاره جنگي الوتکې واستولې. روسیې دغه کار هغه اندېښنه لا پسې زیاته کړه چې دا هیواد په اوکراین کې له دریو کلو په جګړه کې ښکېل دی او د اوکراین ګاونډیو ته د پراخېدو په فکر کې دی. او د شلووریز کرکټ په یوه جالبه لوبه کې انګلستان د خپل تاریخ تر ټولو زیاتې 304 منډې وکړې. د انګلستان ټیم دا منډې د جنوبي افریقا په وړاندې جوړې کړې. جنوبي افریقا ټول ټیم په 105 منډه آوټ شو. د انګلستان پیاوړي فیلیز لوبغاړي فیل سیلټ په 62 توپونو 141 منډې جوړې کړې چې پکې 8 او 15 سلوریزې شاملې دي. ورسره د جاس باتلر درې اتیا منډې هم د یادولو دي چې یوازې 100 بالونو باندې جوړې کړې او 8 او 8 سلوریزې ووایلې. په آسیا جام کې بیا پاکستان خپل سیال عمان د 93 منډو په توپیر مات کړ. پاکستان 116 منډې کړې وې او په وړاندې د عمان ټول ټیم په 18 منډو آوټ شو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دالیو مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه او نیکی هیلی میمونی درنو او قدر منو زدکون کو هیلی دا چی روغ او جو روسی او وقت بمو شدیدی چی درنو زدکون کو دا اومم طولگی تاریخ مزمونش پجم لوستا تس طولتا شرخ لست ویم و دی هیلی چی نن هم دا صرف تر آخرینی شی بارستان عمل اوسی او دنن وریزی دا پز رپودی موضوع سخه گتا واخلی. نن مو موضوع آریان دی چی پا دی لوست که بموش آریان و پیجنو دا چی آریان دا کمشار روسیدون که و با کمزاینه که وسیدل کوم ځای راغلی و د دې د ژوند د دې د مدنیت اړوند موږ معلومات لاسته راوړو چې دا موضوع مو په شپږم لوست کې 15 او 14 پاڼه ده. ستاسو په کتاب کې نور از خپل د نن ورځې درس پیلو د تل په څیر بیا هم یادونه کوم د نن ورځې کوونکو چې د ځان سره قلم او کتابچه ولري د مهمو نقطو څخه نوٹ واخلي تر څو تاسو وکولی سي په درس باندې وپوهیږي او د ځان سره یادښت هم ولري چې ورسته بیا د ځان سره تکرار کړي او د درس مفهوم واخلي. نو راځو خپل درس پیلو. درس مو آریان دی. آیا آریان پیژنی؟ افغانستان ته د آریایانو راتګ 2500 کاله مخکې تر میلاده منل سوی دی. اریان چې وه هغه خپل ځانونو ته یو تعریف ورکړی و چې هغوی خپل ځانونه داسې تعریفول چې دوی اصیل او د ښو اخلاقو خاوندان دي، یعنی دوی هغه اصیل او د ښو اخلاقو لرونکي خلک دي. د هغو د لومړنی تنظیمو په اړه معلومات نشته چې لومړی ځل دوی د کوم ځای راغلي دي، د کوم ځای څخه پیل شوي او تر کوم ځای پورې رسیدلي دي. په دې اړه هغه د لومړني تنظیمو په اړه دقیق معلومات نشته، خو هغه څه چې څرګند دي، هغه څه چې اشکاره دي، هغه دا دي چې اریان د سیردریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختې یا اوسنی بلخ ته راغلل. یعنې دوی په د سیردریا او امو سیند څخه سموږ په خوانی بوختی یا اوسنۍ چې اوس مهال کې بل خورتول کیږي دا شرط راخلل. په لومړی ځل د اریانو د ژوندانه د ژوند چې هغه په لومړنی مهال کې کوچیانی او چوپانی ژوند درلود، یعنی په لومړی سرونه کې د دوی ژوند ډیر ساده او کوچیانی او د چوپانی ژوند یې درلود، خو کله چې دوی بوختی شرط را رسیږي یا اوسنۍ بلخ ته را رسیږي هلته خپل ژوند پیلوي، هلته مشت کیږي، نو دوی شاري ژوند ته مخه کوي، یعنی شاري ژوند پیدوي. دوی چې وه کورنۍ نظم یې درلود، خپلې کورنۍ ته کولا ویله، یعنی دوی خپل یوې کورنۍ ته کولا نوم ورکړی و چې هره کورنۍ به یوه کولا نومېدل، چې بیا د څو کولاو یعنی د څو کورنیو څخه یوه قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو قوم جوړېده. د خپل وسادو ځایونه ته به پور ویل کېده، یعنی ویله یعنی هغه ځای چې دوی پکې اوسېږي هغه ته به پور ویل، چې دغه نمونه د کهول، میرویس، بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم ډیر معموله دي او کارول کېږي. اریانو به د خپل اوسېدو سیمو ته، یعنی هغه ځای کې چې دوی اوسېدل، په هغه سیمه ته به اریانا ویجا یا اریانا ورشو ویل، یعنی په هغه سیمو کې، یعنی هغه سیمه چې دوی پکې اوسېدل هغه ته به اریانا ویجا یا اریانا ورشو ویل، چې دغه د ورشو کلمه تر اوسه هم استفاده کیږي. که څه هم دا یو ډیر پخوانی لغت چې د اریان به هغه د خپل اوسېدو سیمو ته به کارول، خو اوس مهال هم تر زیاته زیاتره ځایونو کې دغه کلمه یا د ورشو کلمه ډېر استفاده کیږي. اریانو په بلخ کې د لومړۍ اریایي مدینه بنسټ کیښود، یعنی دوی چې کله بلخ ښار ته راورسېدل دوی هغه لومړني خلک و چې د بلخ په ښار کې یې د اریایي مدینه بنسټ کیښود. دوی د بلخ ښار جوړ کړ، په هغه کې لوی کورونه، جګ دیوالونه یې ودان کړل. د خپل ښار د ساتنې او حفاظت لپاره ډېر جګ دیوالونه او برجونه جوړ کړل، چې په بلخ کې دغه آثار چې دي تر اوسه هم پاتې دي، یا پخوانی بوختی آثار او پاتې شونه اوس هم په همدغه بلخ ښار کې لیدل کیږي. اریانو برخ ته د رسیدلو وړاندې موږ ویل چې دوی کوچانی او چوپانی ژوند درلود. دغه موضوع د هغه شواهد او آثارو څخه څرګندیږي چې په 1990 کال کې د سمرقند په لرغونې سیمه کې چې هغه طالب برزو نومېده، د لرغون پیژندونکو په واسطه وموندل شوې. نو داسې آثار او شواهد لاسته راغله چې هغه دا ثابتوي چې دوی مخکې یا بلخ ته د رسیدو څخه وړاندې کوچانی ژوند درلود. د دغه لرغونو آثارو او شواهد څخه یوه هم یوه مجسمه و چې هغه مجسمه نیمتنی چې و هغه د انسان ډول په ډول جوړه شوې و، او نیمتنی بیا د حیوان په ډول جوړه شوې و. پوهانو بیا په دې باور وو یا په دې باندې عقیده درلوده چې دغه مجسمه د کیومرس پاچا په محل کې جوړه شوې وه، چې کیومرس پاچا د اریانو یو ډیر ځواکمن چولواکی و. یعنی دغه ځینې آثار او شواهد لاسته راغلي وو چې دا یې ثابتول چې اریانو مخکې د دې چې بلخ ته راورسېږي هغه کوچني او چوپانی ژوند درلود. بیا وروسته چې کله دوی بلخ ته راځي، په بوختی ښار یا بلخ کې میشت کیږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي، او دوی بیا هغه د کرهن یو کم بتروی روزل د ساتل د سروی روزل د حق د ساتل ترڅنګ بیا دوی کرهنی او بڼوالی باندې لاس هم پوری کوي. دوی هغه محل بیا ډول ډول ګلونه کوي، میولرون کې ونی یک شنولې د خوشي په محفلونو کې به پدې کې به دغه شان ډیر رواج و چې د خوشي په محفلونو کې به یو بل ته ګلان ورکول. د نیوی کال په لومړی ورځ کې به شزي، نارینه، ځوانان، سپنجری او زړه خلک به د جشن محفلونه به نیول، یعنی په جشنونو او محفلونو سره به دغه ورځ لمانځلې. ساز او سرود به په دې کې ډیر و. دوی به اتنونه کول په دغه خپل محفلونو کې چې د دوی هغه ډیر مشهور محفل یا جشن چې و هغه سمانه نومېده. چې په جشن کې په دغه جشن کې به ځوانانو اسونه ځغلول، اتنونه به یې کول، د غشو او نیزې لوبې به یې کولې، د ساز سرود او خوشي محفلونه به دوی جوړول. راځو د اریانو لیږد یا مهاجرت دا چې اریان ولې مهاجرت کوي او چیرته ځي. د اریانو د ژوندانه او د هغو د مدنیت په اړه د ویدي د څلورو کتابونو څخه معلومات لاسته راځي، چې د هغه کتابونه د ویدي په نامه یادیږي او د ویدي په مدنیت کې هغه ډیر مشهور کتابونه دي. په دغه کتابونو کې د اریانو د ادبي، کلتوري، اقتصادي، مذهبي او سیاسي موضوعات اړوند معلومات هم سته. په دغه کتابونو کې دا کتابونه ډیر مشهور کتابونه دي چې دغه اریانو د مدنیت په هکله، د دوی د سیاسي ژوند په هکله، د دوی د کلتوري، اقتصادي، یعنی دغه اړوند موضوعات هم په کې راغلي دي او په دې اړوند معلومات په دغه کتابونو کې سته. د وخت په تیریدو سره د اریایانو شمیر په بلخ ښار کې ډیریږي، یعنی هغه مهال په پوختي ښار کې د اریایانو شمیر ډیر سو. نو د دوی د مهاجرت لړۍ هم هغه مهال پیلېږي کله چې د دوی شمیر ډیر سو او په بلخ کې اریایان ډیر سو، یعنی د اوسېدو ځایونه پر دوی باندې تنګ سو. نو دوی مهاجرت ته اړ کیږي، مجبور کیږي چې دوی د هغه ځای څخه ولاړ سي. نو په دې وخت کې د اریایانو یو شمیر ډلې چې دی هغه د سلیمان د غرو لمونه ته او د هندوکش سویل ته واوښتل، هلته یې واړول. وروسته د هند ځمکو ته ورسېدل، د اریایانو نور ډلې لویدیځې خوا ته ولېږدېدې. هغوی لومړی پارس یا ایران ته، وروسته بیا ترکیه او اروپایي هیوادونو ته ورسېدل. او هغه اریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې سول، هغوی په هیواد کې د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود. یعنې هغه اریایان چې هماغه بوختي ښار کې پاتې سول، نو دوی بیا د ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ کېښود، چې دا د اریایانو د لیږد یا مهاجرت لړۍ وه. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و چې موږ د اریایانو اړوند معلومات لاسته راوړل. اریایان مو وپېژندل چې اریایان څه مهال یا په کوم کال کې راغلي وه، دوی خپل ځانونه ته څه ډول تعریف ورکړی و. دا مو وویل اریایانو د راتګ افغانستان ته 2500 کاله مخکې تر میلاده منل سوي وه، یعنې دا خبره منل سوي وه چې 2500 کاله مخکې اریایان افغانستان ته راغلي وه. او اریایان چې وه، هغو خپل ځانونه ته اصیل او د ښو اخلاقو خاوندان ویل. د دوی د لومړي تنځایونو په اړه معلومات که څه هم نشته، خو دا خبره معلومه ده چې اریایان د سیردریا او امو سیند څخه د لرغوني افغانستان بوختي یا اوسنی بلخ ته راغلل. بیا مو دا وویل چې اریایانو د ژوند هغه لومړنی مهال کې دوی ډېر کوچني او چوپاني ژوند درلود. کله چې بوختي یا بلخ ښار ته رارسېږي، نو دوی ښاري ژوند ته مخه کوي. دوی بیا په د سروي د روزونو ترڅنګ په کرهنه او بڼوالي باندې لاس پورې کوي. دا مو ویل چې د اریایانو کورنۍ چې وه، هغه ډېر یو منظمه او ښه کورنۍ وې. یعنې دوی خپل کورنۍ ته یو نظم ایښی و، یو قانون، یو نظم حتما د دوی په کورنۍ کې موجود و. د دې ترڅنګ موږ دا وویل چې د خپلې کورنۍ هرې کورنۍ ته دوی کولا ویل کېده، چې دغه څو کولاوې چې کله سره یو ځای کېدې، نو یوه قبیله جوړېده او د څو قبیلو څخه یو ټبر یا قوم جوړېده. دوی به په هغه ځایونو کې چې دوی اوسېدل، هغه ته به یې پور ویل، چې دغه نومونه اوس هم په کهول کې، په میرویس، په بګرام او شیرپور کلمو کې اوس هم معمول دي. دا مهم وایي چې اریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا اریانا ویجا یا اریانا ورشو ویل. دوی د اریایي مدنیت بنسټ ایښودلی و. کله چې دوی په بوختي ښار کې مېشت کېږي، نو دوی د اریایي مدنیت بنسټ ایښدي. بیا د بلخ د ښار په جوړولو باندې لاس پورې کړي، یعنې د بلخ ښار جوړوي. په هغه کې کورونه، جګ دیوالونه، د ښار د ساتنې لپاره برجونه، داسې نور څه جوړوي چې تر اوسه هم همدغه پخواني آثار په د بلخ په ښار کې لیدل کېږي. که چېرې موږ د بلخ ښار ځینې سیمو ته ولاړ سو، نو موږ ته هغه ډېر جګ دیوالونه، برجونه، او داسې ډېر پخواني آثار چې د اریایي مدنیت څخه راپاتې دي، موږ په بلخ ښار کې لیدلی سو. بله مهمه موضوع مو دا وویل چې د اریایانو د محفلونو اړوند و، چې دوی کله چې په بوختي ښار ته رسېږي، نو دوی خپل ژوند یا ښاري ژوند پیلوي. دوی رنګارنګ ګلان کري، میوه لرونکي ونې کښېنوي. د خوشي په محفلونو کې یو بل ته دوی معمولا دا رواج درلود چې یو بل ته به ګلان سره ورکول. د نوي کال په لومړۍ ورځو کې، که هغه کوچنیان و، ښځې و، نارینه و، ځوانان و، که سپین چیرې و، دوی به د جشن محفلونه نیول. ساز او سرود به ودې په محفلونو کې اتنونه بکېدل. هغه د اریانو ډېر مشهور جشن چې و هغه موجول چې سمانه نومې دي، چې په دغه جشن کې به د اس غلول ډېر رواج و، ځوانانو باسونه غلول، اتنونه به کول، د غشي او نیزې لوبي به ډېر کولې، چې دا هغه محل د دوی په محفلونو او په جشنونو کې د هر څه ډېر رواج و. دمو د اریانو د لیږد مهاجرت ویل دا چې اریان څه ډول لیږدول کیږي، یا دوی څه ډول خپل مهاجرت پیلوي. د اریانو د ژوندانه او مدنیت په حق لمو ویل چې د څلورو ویدی کتابونو څخه معلومات لاسته راغلي دي، چې دغه څلور کتابونه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوي دي، او تر اوسه هم تاریخ پوهان دغه د اریانو د ژوندانه د مختلف اړخونو په اړه چې دوی غواړي معلومات لاسته راوړي، دغه څلورو کتابونو څخه دوی ګټه اخلي. د وخت په تیریدو سره د دوی د مهاجرت لړۍ داسې پیلېږي چې کله دوی د بلخ یا بوختي ښار کې د دوی شمیر ډېریږي، نو دوی مهاجرت لړۍ پیلوي. دوی مجبور کېږي چې د هغه ځای څخه ولېږدول سي نورو سیمو ته. یو شمېر آریایي ډلې چې هغه مو ویل د سلیمان د غرونو د لمنو څخه د غرو لمنو ته، د هندوکش سویل ته، هلته اوړي او هلته خپل ژوند پیلوي، چې وروسته بیا دوی د هند ځمکو ته رسېږي. د آریایانو نورې ډلې چې هغه لویدیځو برخو ته لېږدول کېږي، چې دوی لومړی ایران ته ځي، د هغه څخه وروسته بیا ترکیه او اروپایي هیوادونو ته رسېږي. او هغه اریان چې هم هلته په بوختي ښار یا په بلخ ښار کې پاتېږي، هغوی بیا د ویدي او استایي مدنیتونو بنسټ ایږدي، چې بیا موږ دغه ویدي او استایي مدنیت په هکله په نورو یا راتلونکو درسونو کې موږ د دې اړوند معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس د اریانو اړوند مو ډېر مهم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو تر اوسه پورې راسره مل اوسېدلي اوسئ، او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پام وړ به مو ګرځېدلي وي. درنو زده کوونکو، د تل په څېر بیا هم یادونه کوم چې د هر لوست په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. تاسو هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده د ځان سره جوابونه پیدا کړي، د ځان سره زده کړي، تر څو وکولای شي هم د نن ورځې په درس باندې او هم د راتلونکي درس لپاره تاسو چمتو اوسئ. نو نن هم کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي. اول دا چې آریایانو خپل ځان څنګه تعریف کړی دی. دوهم سوال، د آریایانو لومړنۍ پلازمینه څه نومېده او چیرې وه. د اریانو مهاجرت په اړه څه پوهیږي، یعنی دوی څه ډول مهاجرت یا لېږدول کیږي. د دغه درو سوالونو پوښتنې همدلته په همدغه درس کې هم سته. تاسو کولی سئ چې دغه درس ته څو ځلې غوږ ونیسئ، او د دې تر څنګ د کتاب څخه په ګټه اخیستنې هم تاسو کولی سئ دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. شې چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
تعالی مهربانه را پسپېڅلې نامه. سلامونه وندې کې هلي مې مونې درنو زکونکو، هله د چیرو غو جوړوسي او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوسته شرغلاست وایم. هله د چیرو د تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خیره نشي به ملوسي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلې. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګ اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ او تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړنه راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده، په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام در تک سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا ټاکل کېده، خو د ایران په ځینو سیمو کې د پاڅونونو له امله ځایي واکمنۍ رامنځته سوه. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاڅونونه وسوه، د خلکو لخوا نهضتونه نه وسو چې د هغه لامل بیا ځینې ځای وکمنې رامنځته سوې یا سیمیز وکمنان رامنځته سوې چې د هغو جملې څخه ځینې په دې ډول وي. د هغو جملې څخه یو د تبرستان علویان و چې دا څنګه په هاشمي سیدانو پورې اړه لري، او دی د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 250 سپوږمیز کال کې د ایران په تبرستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ، او د علویانو حکومت تر 400 هجري پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې و هغه تر 400 هجري پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرادیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل، او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه، او د آل زیار حکومت په سر ایښودونکي چې و هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 340 سپوږمیز کاله پورې واکمن پاتې سول. بل واکمنی چې و هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایراني واکمنۍ بیا په 400 هجري پیړۍ کې رامنځته سوه او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوي پیړۍ کې، یعنی په نوي یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې وې. په دې کې د هغو جملې څخه یو صفویان و چې د 10 هجري پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځته راغلی، او د ایران په تاریخ کې دا یوه ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې و هغه حالت د پایتکی کې شو، د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر وبلل، او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو، او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوړی ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و، د یو ځل بیا ایرانیان سره راغونډ کړل، او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوري چې و هغه ډیر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنۍ چې و هغه د زندیا په نامه یادېدل. کریم خان د زند د قبیلې څخه و، او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوی کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه، او د شیراز ښار یې خپل مرکز وټاکه. په 1918 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند د وړینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنۍ جنگونه پیلېږي، او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوری چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک ته رسېږي، او د دغه هیواد د چارواکي چې دي هغه دوی ته په لاس ورځي، چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پل کې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړي. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول و. هند، پاکستان او بنګلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد و او د هند په نامه یادېدل. بیا په 19 پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو، او دغه هند، پاکستان، بنګلاديش درې بیلابیل هیوادونه سوه، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هیواد چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده، او د دغې لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه وروسته بیا د هند په شمال کې ډیر واکمنیانې رامنځته سوې چې د هغو د جملې څخه هغه ډیره ځواکمنه واکمني چې وه هغه د یفتالیانو وه. په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل، او د سند د رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې، او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو، سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودي پاتل کې افغانان وه. لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني استکړه هغه سلطان بهلول لودی نومېدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنۍ هم موجوده وه، او د هغو په واکمنۍ کې د هند سیاسي یووالي ډیر ټینګ سو، او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډیر پرمختګ وکړ. راځو روسیې ته چې روسیه په منځنیو او نوي پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په 13مه زیږدیزه پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کاله په روسیه کې پاتې سول. یعنې 250 کاله مغول په روسیه باندې واکمني درلوده او په 14مه زیږدیزه پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغې کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل سو او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت و چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و او کله چې د واک ته ورسېده د واک ته رسېدو سره سم غوښتل یې چې روسیې ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې موخې لپاره دی اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا سي او هغه د خپلو خاطراتو سره روسیې ته راستنی شي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیرې وخروي او خپل کالي لنډ کړي. بیا یې ښوونځي او روغتونونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د ده د سیاست سره مخالفت درلود هغه یې د هېواده وویستل او ځینې نور یې هم اعدام کړه. چین په منځنیو او نوې پیړۍ کې، چین هیواد چې و هغه بیا د منځنۍ پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکۍ پلازمینه وه د 2 میلیونو خلکو درلودونکي وه، چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شهر ډیر ارزښت درلود او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شهر دغه شهرونو په څیر استروالی نه درلودي او د دغه لړۍ نږدې 283 کاله پر چین باندې واکمني وکړه، چې د هغه څخه وروسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي، چې بیا په منځنۍ پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغوی په کروندګر و او هغوی د چین هوارې ځمکې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفادې سره کرل. د دغو زحمتونو سره سره بیا چې و دغه طبقه ډېره بې وسه وه، د ځمکې ډېر حاصلات یې خانان ترلاسه کول او د بل اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله. د وچکالي د ستونزو سره مخامخ سوه، هغوی د وچکالي په راتلو سره خپل هغه کرل شوي مځکې پرېښودلې یا یې خرڅولې چې د شو ځمکو د لاسته راوړلو لپاره بیا یوې بلې سیمې ته کډه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي سوه چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطبنما هم جوړ کړي او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوې پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې، نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 زیږدیز کال کې بیا د خپلې سوداګریزې اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې وه هغه واکمني درلوده. یعنې چین په نوې پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې و. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و، راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلوه په دغه دوره کې چې و کلک نه برابرۍ واکمنه وه، یعنې د اتباعو حقونه نه مراعت کېدل، بېعدالتي او نابرابري موجوده وه. خلک په دوو طبقو باندې ویشل شوي وه چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان وه، چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل وه. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر شو، هغوی مالیات نه ورکول، مګر پر ټیټو طبقو خلکو باندې بیا په زوره مالیات اخیستل او پر دې باندې ډېر درنه مالیات ایښودلې وه. کروندګر دربابانو پر مځکه باندې کار کوي او هغه کومه ګټه چې وه هغه ډېره ګټه به یې د اربابانو وه او ډېره لږ برخه به یې کروندګرو ته رسېدل. نو د همدې امله ویلی سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې وه هغه ډېر خراب وه. د فرهنګي پلوه بیا د منځنۍ پیړۍ دوره دومره روښانه نه وه. په بشپړه توګه فرهنګي نابرابري موجوده وه، یوازې د لوړو طبقو زمانو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودي، مګر هغه کم ټیټې طبقې چې وه هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه مهال رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنی پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخ سول. په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي ښوونه هم پیل سوه، او د حقوقو په څانګه کې د بلوینا او د طبابت په څانګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته سوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور سو. په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان، پو او باکفیته سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او زیاتره په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړې طبقو د خلکو لپاره شو. همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزار. په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنۍ درلوده، چې د هغه د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و، چې د دغه کورنۍ بسر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یاد دي، چې د خپل یو غښتلی او بتدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې، او یو مقتدر جنګي ځواک یې رامنځته کړ، چې د دغې کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا هغه ګول یا نننۍ فرانسه وه. د دغې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و، چې په 1550 زیږدیز کال کې د پاچا سو. هغه ډېرې سیمې ترلاسه کړلې او کلیسا ته یې هم ډېر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس، چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات و، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع، دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاعو څه ډول وي، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلف هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله مې باندې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست سره خلاص وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نه شي بوره سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د مرکزي واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزي واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونډه درلوده او کوم رول یې لوبوي. په 1300 میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې وروستۍ ورځې وې، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسیان دې تر سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنې واستوي، او د دغه اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه. او دغه د افغاني استازي په یو وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني مننه. د هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسیانو ته ویلی وو. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډیری ستونزې رامنځته کړې وې، او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاسه ورکړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځ تللې وه. د مرکز او سیم ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجود نه وې، او د پوځ همدارنګه د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځ تللی وو. نو اقتصادي وزې هم ناسمه وا او دولتي خزانه هم تشوي د انګلیزانو پر ضد باندې د جنگ لامل د هیواد صنعتي او کرندیزي چارې هم زیانمنې سوي او ډیر توان رسیدلی وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼ. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت د جوړولو لپاره کار وکړي، او دویم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوو دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي، او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنه هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروبار یا ګڼېګوڼې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستي وای، او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلي وو چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودي، او هر ډول ډله ییز او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هره برخه کې د منځه یوړل سو. د مرکزي حکومت د احکامو او د اوامرو د پلي کولو لپاره یا د دغه اوامرو د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمښ څخه کار نه اخیستل کېدی، او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډیر سخت اړ و. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حده پورې د پوځ په سنبالولو او په جوړښت باندې ډیرې هڅې وکړلې. تقریبا د نیوي زره کسیز منظم پوځ یې جوړ کړ، او دغه پوځ واسطه دی وکولای سوای چې یو غښتلی ځواکمن او مرکزي دولت رامنځته کړي او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزی دولت د قوی کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده، او د لګښتونو د پوره کولو یو لاره هم د مالیاتو زیاتول وو چې دوی باید مالیات ډیر کړي او د دې خلارې یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیاتي وضع او همدغه مالیاتي ډیره زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول، او همدارنګه د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمو کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول وای. یعنی دغه نورستان سیمه په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادېدی، دغه د کافرستان هیواد خلک ولایت خلک مسلمانان کړه، او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیشلی دین په 1991 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېدی. او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی و، خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لار جوړه کړي، او دا خبر د خبرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول، او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو، او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم پاړیکو کې پر تزاري دولت باندې باور نه درلود، او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بی طرفي خوا غوره کړې و. په 1923 کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه، او دغه کار د لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خراب شي، او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لوی تیروتنه د انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل و. د دغه دورې د نخوالو پیښ څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو، چې مارت میر ډیورن په 1923 کال کې د انګلیزیانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ سره د برتانیې هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو، چې بیا نوموړی د برتانیې هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپل ګټه باندې وټاکله، او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کارشه پر افغانستان باندې وته پلسوا، او هیڅکله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه منل سو او نه هیڅ کله ونه منل سو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پاچاهی په اړه. امیر حبیب الله خان هم د وخت ترلاسه کولو وروسته 13 کاله واکمنی وکړه، او د هغه په وخت کې افغانستان یو غښتلی پوځ درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمنی درلود، په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و، د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې درې ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنی منشي او کورنۍ منشي نومېدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده وه چې مالي چارې د مستفی الممالک د خوا اداره کېدې، او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په لومړي پړاو کې په مساوي څېره کې ډېره ښکاره سو. د ښځو د بې ځایه تګ راتګ یې په سپېڅلو ځایونو کې منع کړ. همدارنګه د خرابات په سیمه کې د ښځینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کار ونه کړي، او د روژې په مبارکه میاشت کې هم بېوزلې خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نوموړي بیا په 1902 کال کې د سراج المله ودین لقب وګټي، او امیر حبیب الله خان پاچاهي ته رسیدو وروسته په کورنۍ چاره کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ، او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې شروع وکړه. نوموړي بیا دا لارښوونه وکړه چې د تعذیب پر ځای دې شرعي مجازات عملي سي. او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېرې جوړې شوې ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول شوي دي، چې د سراج رباتونه، قلول سراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې، او همدارنګه سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د په نوم یادول شوي دي. همدارنګه په 1903 کال کې د حبیبي لیسې په بنسټ ایښودلو سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کېښودل سو. دغه لیسې بیا درې دورې درلودې چې لومړنۍ رشتیا او عددیه دورو څخه عبارت دي. د دې تر څنګ د حربي ښوونځي بنسټ هم په 1909 کال کې کېښودل سو چې درې عددیه او درې حربي ټولګې درلودې، او په دغه ښوونځي کې نظري او علمي ښوونې نصاب هم شامل و. د ښوونې چارې هم د افغاني ترکی استادانو لخوا پر مخ وړل کېدې. او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت ته هم پاملرنه وسوه. د څرمګری فابریکه جوړه سوه، او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1910 کال کې د وړي عبدل کارخانه هم جوړه سوه، او پوځي روغتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه، چې تر ملکي روغتون کوچنی و. او دغه پوځي روغتون د هندي ډاکټرانو تر سره لاندې خپل کارونه مخته بیول. امیر حبیب الله خان په 1909 کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی ووژل سو. او د هغه څخه وروسته د ورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې و، هغه د ځینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی، او د هیواد چارې هم د ده په لاس کې واخیستلې. رزو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپلواکي ترلاسه کړه. شهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېدی چې په 1909 کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي. او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله وخت د رسېدو څخه د خپلو رسېدلو نه خبر کړل. او د دغې اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي وه چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود، نو ما د ځان سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک او غښتلی وي، او د دې خاورې اوسیدونکي د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقرراتو پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمند او هوښیار ولس، د خپل اوسي او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسي، او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان په خپله اعلامیه کې ویلي وو. امان الله خان په 1909 کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ، او د 10 شپو او ورځو په موده کې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ، او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې. چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړل، او سره له دې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې
څنګه چې ورته اړتیا وه هغه څه شتون نه درلود او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسه لرله. په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلوده. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار، او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړه، خلک یې سره یو ځای کړه، او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ شو، چې په دې ډول سره افغانستان خپله خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر و، په 1919 کال کې هند ته ولاړې، او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت سره خبرې وکړې، او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګلیزانو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سوه. او د امان الله خان وخت د رسېدو سره سم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ، چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلوده. لومړی پړاو یې د 1919 څخه تر 1924، او دویم پړاو یې د 1928 کال پورې اوږد سو. دا د امیر امان الله خان دا د انګلیزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کولو نه درنو. زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه راو سپارم. ښه وخت ولرئ. ژې چرې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه رپس پیڅلی نامه سلامونه ونی کې هلمې منې درنو او قدر منو زده کوونکو، هله دا چې روغ او جوړ اوسئ، او د ژوند چاري به مو ش پر مخ ته تاسو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوسته شرغ لاس وایم. هله دا چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بور سره ملتیا وکي، او د نن ورځ د تاریخي موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع ده کې دریان یا کوچنی کوشانیان په حق لده د چې د وکمنی څه ډول پیلېږي او څه ډول وکمنی لري. د همدغه موضوع اړوند به نن په همدې لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو کې دریان یا کوچنی کوشانیان. کې دریان چې دی هغه خپل د کوشانی وکمنی پاتې شونې دي. یعنی په تل وست کې موږ تاسو د کوشانیان د وکمنی په حق لول چې د کوشانی وکمنی څه ډول وکمنی ده، څه ډول امپراتوري لري، او په کوم کال کې لمنځه ځي. نو دغه کې دریان هم د همدغه کورنۍ پورې اړه لري چې د کوشانیان د کورنۍ یو تن شاهزاده چې هغه کیدار نومیدې دی په بلخ کې وخت رسیږي او خپل وکمنی پیلوي، چې په بلخ کې د کیدار د وکمنی څخه ډیر وخت لانه تیر شوی، چې بیا په شمالي خو کې د یفتلی قبایله ولړیږي، او پر دغه کیدار وکمنی باندې حمله پیلوي، چې له همدغه مل بیا کیدار د هندوکش لویدیز سیمه ته خپل مرکز استوي. یعنی خپل مرکز د هندوکش لویدیز سیمه ته لیږدوي، او د کوم جګړې څخه پرته، یعنی بل کوم جګړې څخه، د ګندهارا پر سیمه باندې وکمن کیږي، د ګندهارا او د کابل پر سیمه باندې وکمن کیږي، چې په دې ډول سره بیا د کوچنی کوشانیانو وکمنی پیلېږي. همدغه کیدار چې کله د په بلخ کې واکته رسیږي او د چارواګي په لاس کې نیسي، نو همدغه محل دی چې د کوچنی کوشانیانو امپراتوري پیلېږي، چې د 358 زیږدیز کال سره د دوی د واکمنۍ پیل سمون لري. د کیداریانو یا هم د کابل شاهانو د دورې په اړه کوم معلومات چې لاسته راغلي دي، هغه زیاتره د مسکوکاتو یا د چینی لیکونو څخه لاسته راغلي دي، او تر دې مهاله پورې را رسیدلي دي. د هغه کوم چینی لیکنې یا مسکوکات چې لاسته راغلي دي، د هغه څخه داسې معلومیږي چې د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ پرله پسې جګړې سوي دي. یعنی دوی یو د بل سره په پرله پسې ډول جګړې او جنګونه کړي دي، او یو پر بل باندې زیاتې حملې کړي دي، چې د کیدارا د وکمنی پر مهال بیا د ساسانیانو سره مخالفت او دغه جګړې چې دی هغه پوره اته کاله دوام درلوده. او د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ د جګړو په اړه بیا د ارمنستان یو مورخ چې هغه فوستیس نومیدی، هغه لیکلی دی چې د کیداریانو او ساسانیانو په 308 او 308 زیږدیز کال کې په خپل منځو کې ډیره سخته جګړه کړې ده، چې په پایله کې بیا ساسانیانو ته کلکه مات ورکړې ده. د ارمنستان یو مورخ په دغه حقله لیکلی دي دا چې موږ ویل دي یو له بل سره ډېرې جګړې کړې دي، نو په دغه دوو کلونو کې دوی ترمنځ یوه ډېره سخته جګړه پیښیږي چې د دغه سختې جګړې په پایله کې بریا کیداریانو ته ورسیږي او سیستانیانو ته کلکه ماته ورکوي. د کیدار د واکمنۍ پر مهال بیا په کابل کې د هغه زوی کینګاس یادونه هم سوې ده چې هغه د خپل پلار د واکمنۍ پر مهار باندې په ځینو سیمو باندې واک درلودي او د ځینو سیمو اداره د هغه پر غاړه باندې وه، چې بیا د کیدارا د مړینې څخه وروسته د هغه بل زوی چې پیرو نومېدی هغه واک ته رسیږي او دی بیا 315 کال څخه تر 308 زیږدیز کلونو پورې واکمني کوي او د هغه د واکمنۍ د سپینو زرو څخه ځینې مسکوکات لاسته راغلي دي چې تر پیرو وروسته بیا بهرام په نامه د کابل شاهانو یا کیداریانو یو بل واکمن واک ته رسیږي چې د بهرام څخه وروسته بیا د هندوکش سویلي سیمې د یفتالیانو تر حملو لاندې راځي او د کیداریانو یا دغه د کوچني شاهانو واکمني هم له منځه وړي. راځو د یفتالیانو امپراتوري ته، دا چې یفتالیان څه ډول امپراتوري درلوده. یفتالیان هم د منځنۍ اسیا څخه د سویل پر خوا باندې راځي او لومړنۍ اداره یې بیا په 415 کال کې په تخار کې جوړوي. دوی یعنی په 415 کال کې په تخار کې خپله لومړنۍ اداره رامنځته کوي او خپله واکمني پیلوي چې تخار او د هندوکش یو شمېر سیمې چې د کیداریانو یا کوچني شاهانو څخه یې ونیولې او د ساسانیانو سره تر ډیرو جګړو تر درنو جګړو وروسته د خپل سیبو دفاع ته اړ کیږي او دغه قبایل زیات شمیر بودایي ودانۍ چې دی هغه د منځه وړي او هغه کوم د لمر عبادت ځایونه چې و هغه بیا دغه سي پرېږدي. د یفتالیانو او د ساسانیانو ترمنځ کومې جګړې چې سوي وې هغه مهال ډېرې زیاتې او ډېرې درنې سوي چې هغه مهال له یفتالي واکمنۍ د هندوکش په سویلي سیمو ته نه وې رسېدلې او د یفتالي واکمنانو او د ساسانیانو ترمنځ بیا لومړنۍ جګړه په 408 زیږدیز کال کې پیښه سوې وه چې سمنی بهرامګور پر مرو او مرغاب باندې حمله کوي، مګر یفتالی واکمن خاقان د خپلې سیمې کلکه دفاع کوي او ساسانی ځواکونه هم د ماتې سره مخامخ کوي چې په 438 کال کې بیا د بهرام زوی دویم نزیدګر بیا پر یفتالیانو باندې برید کوي او هغوی هم د کلکې ماتې سره مخامخ کیږي. د هغه وروسته بیا لومړی فیروز یو ځل بیا د یفتالی واکمنانو سره د جګړې لاره نیسي، یعنی د یفتالیانو سره جنګ وي. خداواری بیا یفتالی واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ډیره ماته ورکوي او فیروز هم د خپل ژوند او سیاست د پایښ لپاره د چې د ژوندۍ پاتې سي او سیاسي واک ولري دې ته اړ کیږي چې خپل زوی قباد اخشنور ته وسپاري او د دوه کولونو لپاره بیا یفتالی واکمن ته په ډیرو ماریو ورکولو سره ځان خلاصوي. یعنی کله چې دوی د جګړې لاره نیسي او د یفتالیانو سره جګړه کوي نو په دې وخت کې د یفتالیانو هغه ډېر غښتلي واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ماته ورکوي او د دې لپاره چې ساسانی فیروز یا دغه واکمن ژوندی پاتې سي او دی واک ولري نو دی دې ته مجبوره کیږي چې خپل زوی کیقباد اخشنور ته ورکړي او دوه کاله هم یفتالی واکمنانو ته ډېرې مالیه ورکړي او په دې ډول سره دی خپل ځان د هغو څخه خلاصوي. اخشنور بیا د فیروز سره تر جګړې وروسته په دې باندې وتوانې دي چې د پخوانی آریانا یووالی بیا تامین کړي، یعنی بیا د آریانا کې یووالی او اتفاق راولي. د هندوکش سویلي سیمې هم د تر خپلې ولکې لاندې راولي. اخشنور بیا څه ناڅه یعنی تقریبا نیمه پیړۍ واکمني کوي او د اخشنور څخه وروسته بیا د هغه زوی توریالی واک ته رسیږي. توریالی هم خپل واکمني د هند تر مرکزي سیمو پورې رسوي او په 502 میلادي کال کې بیا د مړ کیږي چې د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی مهراکولا یا مهرګل واک ته رسیږي. مهراکولا هم 542 کال کې مړ کیږي او د مړینې سره سم د یفتالی امپراتوري زوال پیلیږي، یعنی مخ په ماتې ځي او دغه امپراتوري په تدریجي ډول سره د منځه ځي. د یفتلی امپراتوری د نړیدو څخه ورسته په افغانستان کې بیا د کوشانی یفتلی په نامه سیبیز وکمنانو بل دوره پیلېږي. دین کله چې یفتلی امپراتوری لمنځه ولاړه، بیا په افغانستان کې د کوشانی امپراتوری سیمیز حکومتونه منځ راځي، داسې چې په هر سیمه کې جلا جلا حکومتونه پیلېږي. او په دغه دوره کې بیا د کابل شاهان، رتبیل شاهان، د بامیان شیران، د تګین شاهان نومونه هم د یادولو وړ ده. یعنی په دغه دوره کې دغه کسان واک ته رسېږي، دغه دورې واک ته رسېږي چې د هیواد په مختلفو سیمو باندې بیا دوی واکمني لري. د زمانې د وطن د مخې بیا دغه دوره په عمده توګه، یعنی په عمومي توګه، د شپږمې میلادي پیړۍ څخه شروع کیږي، بیا تر اتمې میلادي پیړۍ پورې دوام لري. او په افغانستان کې بیا دغه څخه وروسته د خپلواکي اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي. یعنی سیمه ییز واکمنان یا دغه کوم شاهانو نومونه چې مو دلته یاد کړه، کابل شاهان، رتبیل شاهان او داسې نور، د شپږمې میلادي پیړۍ څخه بیا د اتمې میلادي پیړۍ تر اخري پورې دوی د دغه دوره ادامه لري. او په دغه اتمې میلادي پیړۍ په وروستۍ کې بیا د افغانستان په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومتونه پیلېږي او بیا دغه سیمه ییز حکومتونه د منځه ځي. راځو دا چې اسلام خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي، وایي چې اسلام د ظهور پر مهال باندې د افغانستان حالات څه ډول وو. اول سیاسي وضعیت، راځو دا چې د افغانستان سیاسي اوضاع په د اسلام د ظهور پر مهال څه ډول وه. افغانستان د سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو یا خپرېدو پر مهال باندې ډېر ګډوډ حالت درلود. یعنې مخکې له دې چې اسلام راسي او اسلام خپور سي، په افغانستان کې سیاسي اوضاع په افغانستان کې ډېره ګډوډه وه. د یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا، په لوېدیځ کې بیا د ساسانیانو دوه ځواکمنو امپراتوریو شتون درلود. د بلې خوا بیا مرکزي غښتلې ادارې هم نه درلوده، چې دا بیا د سیمه ییزو حکومتونو لپاره زمینه برابره سوه چې سیمه ییز حکومتونه رامنځته سي. یعنی په ختیځ کې ګوپتایي امپراتوري دوام درلوده، په لویدیځ کې ساسانیان. یو مرکزي قوي اداره شتون نه درلودي په افغانستان کې، چې دغه هیواد بیا په بیلابیلو اداري واحدونو باندې ویشل سوی وه. او هر جغرافیایي حوزه یا د افغانستان هره برخه یو د یوه ځانګړي پاچا دخوا اداره کېدل. یعنی مرکزي حکومت شتون نه درلودي. زابلی رتبیل شاهان هم د مشهور کورنۍ څخه و چې د کابل شاهانو سره شی اړیکې درلودې. په غزنی او زابل کې دوی واکمنۍ درلوده. او همدارنګه نورې کورنۍ لکه د بامیان شیران، په کابل کې کابل شاهان او داسې نور واکمنۍ درلوده. داسې ډېر سیمه ییز حکومتونه په افغانستان په هره برخه کې حاکمیت درلودې، چې دا د دې لامل سو په افغانستان کې یو مرکزي حکومت شتون ونه لري. بل دا چې مذهبي او ټولنیز اوزاد څه ډول وه، د دغه ځای یا دغه هیواد خلک په دیني لحاظ هم جلا جلا عقیدې درلودې. یعنې د یوه دین پیروان نه و، زردشتي دین د برخ څخه او بودایي دین د هند څخه سرچینه اخیستې وه. یعنې زردشتي او بودایي دین دلته رواج درلود. په افغانستان کې هر یو خپل لاروان درلوده. په دې سربېره ځینو نورو دینونو هم افغانستان کې شتون درلوده. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت هم دا ښکاره کوي چې په دغه خاوره کې مختلف دینونه شتون درلوده. او دغه مختلف حکومتونه چې شتون درلوده، نو هر یو بیا ځان د پاره جلا دین درلوده، چې دا د دې لامل سو په هیواد کې مختلف دینونه رامنځته سي. د افغانستان د خلکو هغه وخت کلتور د ویدیا او اوستایي تصحیب لویه برخه تشکیلوله. یعنی ویدیا او اوستایي تهذیبونه شتون درلوده. د همدې امله هیڅ عادي او وروسته پاتې کلتور په دې باندې ورته واده دي چې پر دغه خلکو باندې بری پیدا کړي. هغه یو شمېر فرهنګونه او تهذیبونه چې هغه مهال د منځه تللي وه او یا هم پکې کوم نوښت رامنځته کېده، د هغه سیمې د خلکو د اصلي فرهنګ سره ګډېدي او یو نوی شکل یې ځان ته غوره کوي. په همغه نوي شکل سره نړیوال ته وړاندې کېدی، چې د دې مدعا د ثبوت لپاره مثلا ځینې مثالونه دي، چې هغه د یو د یونان باختري او یونان بودایي مدنیتونه دي چې د دې خاورې د خلکو نوښتونه بلل کیږي. او لنډه دا چې د اوومې میلادي پیړۍ په وروستۍ کې د ساسانیانو وروستنی پاچا چې درېیم یزدګر و، هغه د احنف بن قیس د اسلامي لشکر د لاسه په 1450 زیږدیز کال کې ماته خوري. او ورپسې هم اسلامي لشکر د افغانستان په طرف باندې راځي. او د هجري قمري په 22 کال کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې د اسلام لشکر افغانستان ته را رسیږي او د مسلمانانو حملو په بیلابیل وختونو کې دوام پیدا کوي، او د دریم خلیفه حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر وخت باندې بیا د عبدالله بن عمر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د افغانستان د کابل سیمې ته راځي او د کابل تر پولو پورې ځان رسوي. په همدې ترتیب سره ځايي حکومتونه د سقوط او د هغو د پشلاتیا لپاره زمینه برابرېږي، دا چې دغه ځايي حکومتونه د منځه ولاړ سي او د مسلمانانو فاتح عسکر د اسلامي حکومت د ټینګښت او ثبات لپاره دوه پیړۍ پرله پسې جګړې کوي، تر څو د دغه جګړو په پایله کې اسلامي خپلواک دولتونه په افغانستان کې حاکمیت پیدا کوي او دغه پرله پسې دوه پیړۍ جګړې د اسلامي خپلواک دولتونو د خپرېدو او د څرګندېدو لپاره زمینه مساعدوي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره وو، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضري شو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
Na 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 na.